السلام علیکم دروژی دیار لسم سهار مو په خیر د ازادي رادیو خبرونه دوه بجو د همدی خبری مجلې په پال سره شروع شو او د ماخام تر وو بجو به دوام وکړي. نن پنځشنبه ده، روان 1400 لومړی مریض کال دوریا حمل 25مه کیږي او د 2022 میلادي کال د اپریل 14 سره سمون خوري. زه امید زهیر ملیم، لومړی لند خبرونه واوري. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې اوسنی حالات ویرونکی دی او که یې مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. نړیوال بانک په خبره د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. تفصیل به د دې روانې خبري مجلې په دوام کې واورئ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې ده چې د یوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر مهم هیوادونه هیر کړي دي. تدروس ادانوم دا خبره پرون له جنیوا څخه خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه. دا په داسې حال کې چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ټویټر ولیکل خپلو حدسو ته به په افغانستان کې دوام ورکړي. سو صلیب په افغانستان کې له درې دېر روغتونونو سره مرسته کوي او تر لس زرو ډېر روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. په پکتیکا کې دیني عالمانو له طالبان غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو عالمانو پرون په خرنه کې د یوې غونډې پر مهال وویل زده کړې پر نارینه او ښځو فرض دي، نو لکه څرنګه چې د هلکانو تعلیم ته پاملرنه کیږي د نجونو زده کړو ته دې هم توجه وشي. تر دې مخکې په کابل، مزار شریف او هرات ښار کې هم دیني عالمانو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه. له هیواده د باندې دا چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز لګولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو یې د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل نور بندیزونه په پام کې دي. د کانګرس پر دې غړیو ماسکاو ته د سفر بندیزونه لګول شوي. په ورته وخت کې د روسیې د کاناډا د سنا پر 80 غړو هم بندیزونه لګولي او ویلي دي چې نور اقدامات هم په نظر کې نیول شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیونه ډالرو پوځي مرسته اعلان کړې ده. په دې مرسته کې هیلیکوپټر هم شامل دي. ښاغلی بایدن د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی سره پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه یې له دې مرستو خبر کړ. تاسو ازادي رادیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ ویلي د طالبانو په واکمنېدو سره د سړي سر عواید لا کم شوي دي، خو علت یې څه دی؟
دلیل یې دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بېباوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویستلی یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي.
د اروپایي پارلمان یو غړي وایي که طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ نشي د خلکو ستونزې به لا نورې ډېرې کړي.
We have a small representation here in Kabul.
موږ دلته په کابل کې یو وروکه استازیتوب لرو چې زما په سر خلکو ته زمينه برابرې وي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري.
د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خکېدو په اړه مو نارندرا مودي ته د شهباز شریف له وړاندیز هم خبره وو او د طالبانو د حکومت لخوا مو د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په دوام د 1400 لومړي کال د کانکور نات سرګند برخلیک په اړه د زده کوونکو اندېښنې هم را اخیستې. را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم ژوندۍ خبريږي. ازادي رادیو .com زموږ پته ده. پرې موندلای او اوریدل شئ. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې د دې هیواد اوسنۍ حالات ویرونکي دی او که یې مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوي دي. په لندن کې مشته اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر د سړي سر عواید ازادي راډیو ته توضیح کړل.
په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع، البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي دته د سړی سرایت وای.
د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اگست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک جګپوړی اقتصاد پوه توبیاس هاک پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوال بانک معلوماتي راپور د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته وړاندې کړه. ویې ویل افغانستان د نړۍ یو خوار هیواد دی چې اقتصاد یې نور هم پسې خراب شوی دی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د طالبانو واکمني د دې سبب شوه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې پر افغانستان مرستې بندې شي او بندیزونو د افغانستان بانکي سکتور کمزوری کړی دی. د نړیوال بانک په نوي راپور کې راغلی دی چې شاوخوا 30% کې افغانان د خوراکي موادو د اخیستو لپاره کافي پیسې نه لري او 33% دا توان لري چې خوراکي مواد واخلي خو نور څه نشي اخیستلی. نړیوال بانک څرګندوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ویرونکی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که چیرته اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي سړي سر عواید به له 2000 او د 60 کال تر اخیره شاوخوا 34% ښکته شي. د امریکا متحده ایالاتونو په مارچ میاشت کې له 6 ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره له طالبانو سره پر مهمو اقتصادي موضوعاتو غونډې وځنډولې. په ځینو دې غونډو کې د نړیوال بانک استازو هم برخه اخیسته.
اوریدل مو چې نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د سړي سر عواید د طالبانو له واکمنېدو سره سم کم شوي دي. خلک هم په افغانستان کې ګیله کوي چې د طالبانو حکومت د راتلو سره سم ترې کار اخیستل شوی او ورځ تر بلې بیکاري لا ډېریږي. خو کچېرې دا عواید نور هم په سختکته شي څه به وشي؟ علت یې څه دی؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر دې پوښتنو ته ځواب وایي.
افغانستان کې تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو. دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بېباوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویستلی یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بېباوري شوه. د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بېثباتي دغه مسایل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه. ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. کارخانې د منګو تاسو یو تعداد په ټپه ودرېدلې او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډېر زیات فیصدي را کم کړل. په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کېږي.
څنګه کېدی شي چې که څه هم تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود دا ده چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ واټن چې دی چې را پیدا شوی، خصوصا په د تیرو یو میاشت کې دا لا هم زیات شو. د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې د یو بېاعتمادي ده او د تحصیل په برخه کې هم خصوصا د ښځینه ښوونځیو البته د وګم ټولګینا پورته دغه ښوونځي او تړل پاتې کېدل باوجود ده چې دوی تعهد یې کړی چې موږ داخله سو په سر دي کې دا خپل ټول د بېاعتمادي او بېباوري زمینه را مسایده کړي. د خلکو او د دولت ترمنځ چاندا د خلکو د دولت ترمنځ بېاعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ هم بېاعتمادي لا هم زیات شي او افغانستان په تجدید یو پنځه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باید شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي 4 میاشتې یادې کړې دي. په دې حساب له دې نه وروسته 4 میاشتې که چیرته د افغانستان سړي سر عواید اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي. همداسې
بېله شکه تر څو چې یو تغییر را نشي، یو مثبت تغییر را نشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په همدې ډول روانې. اسلامي امارات روسه نه دي توانېدلې چې بهرنۍ ټولنې ته قناعت ورکړي تر څو چې د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې آزاد شي. دا یو په دې چې په هغه پیسو کې یو زیاته برخه د افغانستان د خصوصي سکتور پیسې دي هغه هلته پاتې دي. دا یو بل د افغانستان د بانکونو مراودات د نورو نړیوالو بانکو سره دا بل غټ دلیل دی. دریمه مهمه خبره دا ده چې د خلکو د عاید سطح چې ده، د خلکو د عاید سطح په څه دلیل دی؟ په دې دلیل چې دوی اشتغال نه لري، کار نه لري، عاید نه لري. هغه څه چې د منګ او څه په اصطلاح کورنۍ داخلي ناخالصه عواید جوړي، دغه شی نه جوړي. په دې دلیل نه جوړيږي چې افغانستان کې خلک بیکار دي، بیروزګار دي، دوی نشي چې خپل ځان ته عاید ولري او دا عاید چې لاسته راوړي چې د دندغه عاید په واسطه دوی بازار ته مراجعه وکړه او خرید وکړه تر څو چې بازار کې د اقتصاد څرخه وڅرخیږي. تر څو چې دغه خلکو د خرید په توان کې تغییر را نشي، دغه وضعیت به پنده ترتیب لا هم به زیات شي.
په افغانستان کې مو د سړی سر د وایدو د کمیدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د علتونو په اړه له شنونکي دریا خان بهیر سره د احمد شیبر مرکه اوریده.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیر شپه د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې اتلس کسان ټپیان شوي دي. د زابل د عامې روغتیا چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتیایي حالات نازک ښایي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا اووه بجې د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ د جلدک په سیمه کې د یو بای فور موټر د چبکېدو په پیښه کې اتلس کسان زخمیان شوي دي. د ښاغلي حکیمی په وینا د پیښې ټول زخمیان د مرکز کلات روغتون ته انتقال شوي چې د درو کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دی.
اتلس نولس کسه زخمیان ول. روغتیایي ټیمونه ډېر په بیړه او ډېر په مجهز شکل باندې د حادثې ځای ته ورسېدل. ناروغان ټول روغتون ته را انتقال کړل. اوس الحمدلله وضعیت ډېره حاله پیل شوه ده. ځینې ناروغانو حالت لږ د اندېښنې وړ ده، نازک دي.
بلخوا د رحیم الله په نوم د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې بای فور موټر له کندهار زابل ته پر لاره و چې د تخنیکي ستونزې له امله له سړک اوښتی او چپه سوی. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سړکونو خرابوالی او په ځینو حالاتو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15090
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغانستان د نړیوالو د غوښتنو په دوام د اروپایي پارلمان یو جرمنی غړي چې کابل ته راغلی وای دي ته سخت اړتیا ده چې طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ کېږدي. هغه خبرداری ورکوي که داسې ونه شول د ده په خبره د افغانانو ستونزې به لا پسې زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
هینا نویمن د اروپایي پارلمان غړي په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي دي چې تر هغو به اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت ونه پیژني چې دوی د دې په وینا خپلو خلکو ته حقوق نه وي ورکړي.
موږ دلته په کابل کې یو وړوکی استازیتوب لرو چې زما په څیر خلکو ته زمینه برابروي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري. زه فکر کوم چې دا د تعامل لپاره ښه دی، خو لا د دې وخت نه دی چې په رسمیت وپیژندل شي. تر څو چې طالبان د افغانانو حقونه ونه پیژني، موږ به طالبان په رسمیت ونه پیژنو.
آغلی نویمن په کابل کې پرون یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په روسیو کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به ټول نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې. هینا نویمن په اروپایي پارلمان کې د جرمني غړي څرګنده کړه چې داسې ښکاري چې طالبان ښه جنګیالي دي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې واکمنان شوي دي، خو حکومت کول نورو مهارتونو ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول داسې مشرانو ته ضرورت لري چې د خپلو خلکو خبرې اوري. دې زیاته کړه چې هیله منه ده په دې برخه کې د ښځو او اقلیتونو په ګډون طالبان له خپلو خلکو سره خبرو ته کښېني. د نوموړې په وینا که چېرته طالبان داسې ونه کړي، ناهیلیتوب به پسې زیات شي او سرغړونې به ډېرې شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان نوی صدر اعظم وای اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي. شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودي ته د مبارکۍ د پیغام په ځواب کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سوله ییزې حل لارې غوښتونکی دی. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف وایي چې اسلام آباد له هند سره د سوله ییزو او ګټورو اړیکو غوښتونکی دی. د ده له دې خبرو سره د جرمني اژانس په وینا دا هیلې زیات شوي دي چې د ده له ټاکلو سره د دوو اټومي سیالو هیوادو ترمنځ شاید ډیپلوماتیک روابط بهتره شي. شهباز شریف وروسته تر دې چې له نریندرا مودي څخه د ده د صدارت د مبارکۍ پیغام ترلاسه کړ، په ځواب کې وویل پاکستان له هند سره د ښو ګټورو اړیکو پلوي کوي او د ټولو ستونزو لپاره د جموں او کشمیر په ګډون د سوله ییز حل ملاتړ کوي. شهباز شریف په خپل پیغام کې هند ته ویلي دي چې راځي سوله ټینګ کړو او په اجتماعي اقتصادي برخو کې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پاملرنه زیاته کړو. د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې چې له عمران خان څخه د باور رایه مرکزي پارلمان واخیسته، شهباز شریف د پاکستان د نوي سر اعظم په توګه غوره شو. د پخپل لومړۍ وینا کې د بهرني سیاست په تړاو د مخکني حکومت ناکامۍ ته اشاره وکړه او ویل چې اسلام آباد غواړي له نوي ډیلي سره ښه روابط ولري. د ده دې خبرې د هند سر اعظم واچاوه چې د مبارکۍ پیغام ورولی شي. نریندرا مودي په خپل پیغام کې ویلي دي چې هند د سولې، ثبات او له ترهګرو څخه د پاکې سیمې غوښتونکی دی. د شهباز شریف مشر ورور نواز شریف چې درې ځله د پاکستان سر اعظم ټاکل شوی دی، د خپلې واکمنۍ پر مهال یې هڅه کوله چې له هند سره اقتصادي، تجارتي او په ټوله کې اړیکې ښه کړي. په 2014 کال کې نواز شریف د نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته هم ورغی. د 2019 کال له اګست را په دې خوا چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر څخه د خود مختاري واک اخیستی دی، د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکیچ نور پسې زیات شوی دی.
که له یوې خوا پاکستان او هند سره غواړي له یو بل سره جوړه وکړي، اغاړه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په دوام د 1400 لومړي کال د کانکور برخلیک هم څرګند نه دی. د مسلې هم یو شمېر نجونې په تېره هغوی چې له یو کال راهیسې د کانکور ازموینې ته تیارۍ نیولې ډېرې اندېښمنې کړې دي. دوی وایي نه پوهېږي چې د کانکور ازموینه به څه کال واخیستل شي او نجونو ته به پکې د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
تباسم، په تیر کال کې له ټولو ننګونو سره سره د 401 کال د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی دی، خو نوموړی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر راتک او د انجونو پر مخ د لیسو د دروازو تړل یې د زده کړو د دوام او پوهنتون ته د تللو هیلې مړاوې کړې دي. تباسم وایي که څه هم د کانکور ازموینې ته دوه میاشتې پاتې دي، خو په خبره یې د دې مهمې ازموینې د ترسره کېدو په اړه ورته تر اوسه څه نه دي ویل شوي.
دا لا څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه په اخیستل کېږي او که نه. تر اوسه حتی په ولایتي کچه هم د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوي. موږ په ډېر اندېښمن یو چې څه به کېږي. کله چې نجونې ښوونځیو ته پرې نه ښودلې، دا څرګنده نه ده چې څه به کېږي. کېدای شي د کانکور په ازموینه کې هم همداسې وکړي.
په وروستیو کلونو کې د کانکور ازموینه د وړي په میاست کې اخیستل کېده او د منی په سمستر کې به د نوي بریالي سویو زده کوونکو لپاره درسونه پیلېدل، خو سږ کال د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د کانکور ازموینې د اخیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د دې ترڅنګ څه موده وړاندې د 401 تعلیمي کال له پیل څخه لږ مخکې دغه وزارت اعلان وکړ چې د تیر کال د کانکور ازموینې د بریالي سویو کسانو درسونه به د وړي په میاست کې پیل شي، خو لا تر اوسه د نویو محصلانو لپاره د درسونو د پیل په اړه څه نه دی ویل شوي. صادقه شیرزاد په 401 کانکور ازموینه کې د هرات پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو پوهنځي ته بریالۍ شوې ده. دا وایي چې د رواني میاستې په پیل کې د نوم لیکنې لپاره اړوندې څانګې ته ورغلې وه، خو ورته ویل شوي وه چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به یې ټولګي تعطیل وي.
زمانی که خبر شدم پوهنتون
کله چې ما واوریدل چې پوهنتونونه پیل شوي و، راغلم ما ته وویل شوه چې نوي بریالۍ شویو کسانو درسونه لا نه دي پیل شوي او لا تر اوسه زموږ د درسونو د پیل کېدو خبر نه دی راغلی. زه د یوې نجلۍ په توګه او د هغه چا په توګه چې پوهنتون ته د بریالۍ کېدو لپاره مې زیاتې هلې ځلې کړې، زه هیله لرم چې درسونه ژر تر ژره پیل شي.
هڅه مو وکړه چې د 401 کال د کانکور ازموینې د نیټې په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دغه وزارت ویان احمد تقاس موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانیستلو د ژمنې خلاف له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي ښوونځیو ته له تللو منع کړي دي. دوی د خپلې دغې پرېکړې دلیل د مشرتابه امر بولي او وایي چې دوی د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو د یونیفورم د اسلامي کولو لپاره په یو پلان کار کوي، هغه اقدام چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه له نیوکو سره مخ سه. اوس د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو نجونو ترمنځ دا ویره خپره شوې چې د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون او پوهنتون ته د تلو اجازه ورنکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږی از د خبري مجلې په دوام پاتلس دقیقې اسدالله الدین د ځینې مهمو موضوعاتو تحلیل او ترخوای د افغانستان په اړه د یو شمېر نړیوالو رسنیو مهم ټکي درته خبروي.
له خبرونو ور اخوا
السلام علیکم د خبرونه د برخې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم دلته به واوري چې د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي پیسې په بانکونو کې باندې دي او دوی اوسګار ګرځي د دوی په خبره حکومت د یاورته د کار زمینی برابر کړي او یاد هغه بند شوی پیسې ورته خلاص کړي چې دوی پر ځانته کاروبار پیدا کړي په دې اړه پام وکړئ د راپورت
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو او د خصوصي بانکونو له بیا ځلې فرانستل کېدو نږدې شاوخوا ته میاشتې ووتې خو لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی او خلک په ستونزو کې دي هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله تر څلورو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستلو لپاره په جوړ شوو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه سي دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي محمد ولي وایي د لاس په تڼاکو ګټلې پیسې په بانک کې زیرمه کړې وې څو خوندي سي او غلا او نور څوک یې ترې ونه لوټي خو وایي اوس یې همدا پیسې په بانک کې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي د ده په خبره که څه هم په بانک کې یې ډالر زیرمه کړي خو د بانک له لورې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله په کښې کې سل تر دوه سوه افغانیو تاوان کوي
بانکونه دا غلط رسېدلی دي چې موږ له ډېر سختو ستونزو سره مخ کړي یو کله چې لومړی موږ راځو خو یو کلاخ موږ ته نوبت نه راځي موږ په کتارو کې ولاړ یو د سهار تر غرمې پرې در مازګاره پرې موږ په کتارو کې ولاړ بل پلاس چې کله کتارونه خلاص شي ورس په یو ډول ځان هغه بانک ته ورغلو هلته نوبت واخلو بیا هلته ډېرې ستونزې پلا دي راته وایي چې تاسو وړي دي بله پلا وایي تاسو اکاونټ کې پیسې نه وي بله پلا وایي څنګه دی شل رقمه خبرې راته کوي بانې راته کوي خپلې روپۍ هلته چې موږ هغه خپلې روپۍ یې خپل هم ګټلې د پردي هم باور کړی و دوی ته مور کړی دي اوس هغه خپلې پیسې دي
محمد ولی زیاتوی غوښتلی په بانک کې د خپلو جمع سوو ټولو پیسو راایستلو وروسته یو خصوصي کاروبار شروع کړي څو د خپلو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي او پر کاروبار ودرېږي خو وایي خپلو پیسو ته د نه لاسرسي له امله اوس بېکاره دی او ماشومان یې هم وږي
پله سرمایه راسه ګرځولی ده موږ په کاروبار پسې چې راوباسو که دوی ته وایي چې تا زموږ پیسې راته راوباسه چې موږ دلته یو کار کوو که دوی وایي نه درته راوباسو نشته دا پیسې موږ نه لرو یا نه درکوو یا پلان ده یا هغه ستونزه ده دغه ستونزه ده بله خبره داسې چې هغلته چې دی زموږ هغه خپلې پیسې هم زموږ څخه غلا کوي هم په دغه په دې بانکو کې غلا کېده یې په دې معنا چې په بازار کې بجالار په اتیا وي په اته اتیا بیدي وي زموږ څخه په اویا غواړي په اتا بیا بیا غواړي ډېر کښته یې راڅخه غواړي که دغه جریان داسې روان یي زه بالکل په دې باور یم چې دغه زما پیسې به دلته ختمې شي زه به هیڅ هم ونه کړم
د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیا ځلې فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یوه مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو ټولو مشتریانو ته به په میاشتني ډول تر دوه سوه امریکایي ډالر زیات نه ورکوي یا شل زره افغانۍ خو تر دوه میاشتو تېرېدو وروسته دا محدودیت یوازې تر څلور سوه امریکایي ډالرو او یا هم ډېر زره افغانۍ رسېدلی دي چې د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکی هم سر ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راایستلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي
خپلې پیسې موږ د بانک څخه نشو راایستلی دوه ډېرې پیسې نشو راایستلی دی موږ ته دوه پیسې راکوي چې معنا موږ ماسه خپل لاس د کور چلپه وکړو ډالر دوې روپۍ کم دی دی زموږ سره رانیسي پر دغه در بازار نو مشکلات دغه مشکلات دا پیسې م په دې ډول ګټلې په خواري په بیلچا
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راایستلو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم په اړیکه نیولو بریالي نه سو خو څه موده وړاندې د افغانستان بانک مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دوی رهبري په دې هڅه کې ده چې څو خلکو ته اسانتیاوې راولي او خپلې پیسې ورکړي د تېرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو کې پانګونه یوه لویه لاسته راوړنه بلل کېده خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته په خپلو پیسو کې د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونه یې باور ته زیان اړولی دي د دې تر څنګ خلکو او آن سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړه د افغانستان سوداګري هم ځپلې راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بېلابېلو توکو د بیې په پورته کېدو کې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
پولیټیکو خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغه راپور لیکنه کړې چې افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبر کړی. په مطلب کې راغلی امریکا په افغانستان کې د تیر 2020 کال په اگست کې خپل پوځي ماموریت داسې پای ته ورسوه چې د لیکوال په ټکو د ډیرو په باور ناکام وو. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تل له خپلې دې پریکړې دفاع کړې ده. وړاندې راغلی طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره د بشري حقونو جدي سرغړونې کړې چې دې ډله کې انتقامي وژنې، د ښځو حذف، د بیان پر آزادۍ محدودیت او له رهبرۍ نه د اقلیتونو لرې کول شامل دي. دا دویم ځل دی چې پر طالبانو د نړیوالو بشري ادارو لخوا د بشري سرغړونو ورته راپورونه خپریږي، خو طالبان بیا دا راپورونه ردوي. همدا پرون هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په غبرګون کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د قوانینو عملي کول یا هم اسلامي قوانین په ټولنه کې د چا د حقونو نقص نه راولي. د وویل که څوک نیول کیږي هم دا د حکومت حق دی. تیرو اتو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي تل د اسلامي قوانینو د تنفیذ خبره کوي، خو دوی په مشخص ډول دا قوانین نه دي تعریف کړي. ملټری ټایمز ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د افغانستان د هغې شتمنۍ په اړه لیکنه خبره کړې چې امریکا کې د سپتمبر د 12مې پیښې د قربانیانو د قضیې په تړاو کنګل شوې ده. په لیکنه کې راغلي اوس یو شمېر پخواني امریکایي سرتیري او د هغوی کورنۍ غواړي چې دې پیسو کې باید دوی ته هم ونډه ورکړل شي. ورځپاڼې لیکلي د پخوانیو سرتیرو او د هغوی د کورنیو د غړو یوې 1500 کسیزې ډلې د امریکا د سنا او استازو جرګې پوځي کمیټو ته په یو لیک کې دا خبره کړې چې دوی ته د پیسو کې ونډه ورکړل شي. دوی کې تر ډیره هغه کسان او یا د کورنۍ غړي شامل دي چې افغانستان کې د دوی په وینا ترهګریزو بریدونو کې وژل یا ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن 13 فبروري میاشت کې وویل د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شوی و میلیارډ ډالرو نیمایي هغه آزادوي، خو نور یې تر هغه ساتي چې د سپتمبر دی 12مې پیښې د قربانیانو دوسیه نوی تړل شوی. د اعلان ته هغه مهال د طالبانو په ګډون بیلابیلو افغان لوریو غبرګونونه وښودل. هغوی ویل چې پر امریکا د سپتمبر دی 12مې حملې له افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود. امریکا بیا وایي طالبانو هغه مهال د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره اړیکې درلودې او د هغه کوربتوب یې کاوه. او اوسم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
ازادي رادیو لدی رمانه نکوه چی دیمو غاز دربور مقامات رسایی تزابل تراسه اپلا پختنه و که سهال ده پهر وادی چی راکسن مرمی و سکیجی پتنجو سنجو سلاک دیتا کمندانان یو واده چی روپی پکوچان ریاسات که اختاکیجی مکمل که اختاکیجی سیری که اختاکیجی دختای پلا دیتا نزابل تا یادی روش از چی اختاب تا پختنه و که معلومات و که و سلام.
ازادي رادیو خبر پیغام پریزم چې دا افغان دي سیم شبکه جوړات رات په شجام کو بیا مړه دي پر دې شپې خپل کار جام کوي بل کار کو جام کوي بیا نو چې په زو په شجام کوم تر میا شي برته هغه خوري بیا هغه کار کوم جام کوي دام خو نو زه دا ور چا پاک خیله کوم کچيري دوی او دا سوال شي باید ورته خدا خو تاسو ملت چې خلک ضروري او پلا شبکه نه رخي بیا چروخ شي وړاندې پر راشي بیا چې وړاندې پر راشي بیا چې زو نور مخ شجام کو هغه مو خوري هغه وخت دا کار نور رم
طالبان امر کرے تھے مجھے بندے وہ مرمن کے کاٹ دل خصوص مرمن کے کاٹ بات لایا تھا بن لگی مرغا روتے آرام سم روز خانے کی بھی ادھر ایسی سو رہے تھے نور جل دکھا لگ گئے مکا رہے تھے مجمل دا غیر دا چیتا گا طالبان ورنہ او دا طالبان مصران دا دا گا تاریات دا قانونی کې دا د افغانستان خلک ته وایي دا ډېر غریب دي تولید زیاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار نیم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او د الله نام د ماښام ډوډۍ نه لري.
زما له خوا همدومره. په پاتې خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
آزادی رادیو پر لنډ څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.